سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه سفي ولاستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاستوایم پیل په خبرونو کو په افغانستان کې د خزو د دوستانو ډله په دغه یواد کې بشري او اساسي حقونو ته د خزو د نه لاسرسي او د دوی په وړاندې پر زیاتېدونکو محدودیتونو باندې اندېښنه ښودلې ده دې ډلې په یوه اعلامیه کې چې نن یې خپره کړې د طالبانو حکومت غوښتي چې ژر تر ژره د نجونو ښوونځي پرانیزي په افغانستان کې د ښځو د دوستانو ډلې دغه اعلامیه د امریکا متحدو ایالتونو قطر بریتانیا جاپان او متحده عرب اماراتو په ګډون د ګروپ او شته غړو هیوادو تایید کړي جزئیات به وروسته هم واورئ د بشري حقونو د څار سازمان په طالبانو باندې تور لګولی چې له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي څو د معترضو ښځو مخه ونیسي دغه سازمان نن په یوه اعلامیه کې د طالبانو لخوا د دریو معترضو ښځو بندیانېدو ته اشاره کړې او ادعا یې کړې چې په زندان کې ورسره تاوتریخوالی شوی دی د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې دربار په حواله په دې اعلامیه کې راغلي چې طالبان د دې په خبره له معترضو ښځو خطر احساسوي او تر وروستي حده هڅه کوي چې د هغوی غږ خاموشه کړي په دغه اعلامیه کې د تمنا پریانی په شمول د دریو هغو ښځو یادونه شوې چې مخکې طالبانو نیولې وي او ادعا یې کړې چې په زندان کې طالبانو وهلي او ان په برقي ډنډو یې شاټ ورکړې طالبانو د بشري حقونو د څار سازمان او د دغو ښځو د نیول کېدو په اړه د خبرې شوې اعلامیې په تړاو څه نه دي ویلي خو مخکې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی رد کړی دی ازادي راډیو ته غواګیست د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وی د سترې محکمې د پخوانی مشر یوسف حلیم مړه افغانستان ته انتقالوي د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په خپل ټوټر پاڼه باندې په دې اړه په لیکلي چې په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان سفارت ته لارښوونه شوې چې د ښاغلي حلیم له کورنۍ سره په همغږۍ لازمي اقدامات وکړي پخوانی قاضي القضات او د سترې محکمې رئیس محمد یوسف علیم تیره دوشنبه په ابوظبي کې د درشپیتو کلونو په عمر وفات شو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ نن سهار لنډمهاله نښته شوې ځایي سرچینې وایي پاکستاني ملیشو نن سهار د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ اړوند پر لغړیانو یا ځایي کاروباریانو په داسې حال کې ډزې کړي چې هغوی د افغانستان طرف ته وو او مرمۍ د حاجي لال محمد د کلي په کورونو لګېدلې سرچینې زیاتوي طالب وسلوالو لخوا هم پر پاکستاني ځواکونو ځوابیا ډزې شوې دي او د نوري پولیسو یو روسي وګړی د یوې بی پیلوټ الوتکې د ناقانونه پرواز په تور نیولی دی تر دې مخکې هم روسي وګړي تورن شوي چې په ناقانونه توګه یې د ډرون یا بی پیلوټ الوتکو ته پروازونه ورکړي هغه هم په ممنوعه سیمو کې خبرونه مو واوریدل کولای شئ په لنډه توګه د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ اولته هم په تفصیل ولولئ وړاندې په دغه پروګرام کې د سر راپور دا دی چې د افغانستان د ښځو د دوستانو ډله په دې هیواد کې د بشري او اساسي حقونو ته د ښځو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې له هغې ډلې هم له ښوونځیو د نجونو محرومېدل دي
وادي اورو چې نن په سبا خدای دې یو نیم کال وشو چې مکتبونه ښوونځي بند دي مونږ په کورونو کې ناست یو
د ځینو راپورونو له مخې او ازادي راډیو ته د رسېدلو غږونو په اساس د طالبانو حکومت د کابل پوهنتون لیلیې څخه ځینې نجونې ایستلې دي او د لغمان د مشارې په اړه هم رپورټ لرو
نړۍ اوس د په مثال دی او کلی زمونږ ملک کې یو کور دی او فقیر دی روغ رنځور مړ ژوندی کلی سره بویا همدا ښه حکمت او ښه غوره تدبیر دی
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته غوږی استرابشو اول مطلب ته په افغانستان کې د ښځو د دوستانو ډله په دې واد کې بشري او اساسي حقونو ته د ښځو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې او دا چې ورستربلې د ښځو په وړاندې محدودیتونه زیاتېږي دې ډلې په یوه اعلامیه کې د طالبانو حکومت غوښتي چې ژر تر ژره د نجونو ښوونځي پرانیزي دغه اعلامیه د امریکا، قطر، برتانیا، جاپان او امارات په ګډون د ګروپو وشتو غړي وادو تایید کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې واورئ.
قبل از طالبا وظیفه داشتم، وظیفه میرفتم.
مریم چې د پلازمینی کابل اوسیدون کده، پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنیدو مخکې په یو شخصي کمپنی کې دند درلوده، خو په خبره یې د طالبانو تر راتګ وروسته په کور ناسته او له اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
مشکلات بسیار زیاده، مشکلات اقتصادی بسیار زیاد داریم.
اقتصادی ستونزې ډېرې زیاتې دي. زه یوازې نه بلکې ټول افغان میرمنې چې کار یې کاوه او اوس ترې کار اخیستل شوی دی، دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په کور کې هیڅ نشته، نه پوهیږو څه وکړو.
اطفال، خانواده یې همه.
مریم د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغان میرمنو لګیدلې محدودیتونه لري کړي چې دوی وکولې شکار وکړي او خپل کورنۍ ته ډوډۍ وګټي.
مکتبونه خوانځي پند دي، مونږ په کورونو کې ناست.
نرګس هم د همدې خار اوسیدون کده او د کابل دی یو خوانځي د 12م ټولګي زده کون کده. وای د زده کړو هیلې ورس تر بلې مړاوي کیږي. دا وای په افغانستان کې د طالبانو له حکومت له یو کال زیاته موده تیریږي، خو په ټوله دغه موده کې دوی ونتوانی دل چې دنجونو د زده کړو لپاره یو میکانیزم رامنځته کړي.
وادي یو رچې نن په سبا، نن په سبا خدای دې یو نیم کال وشو چې مکتبونه خوانځي پند دي، مونږ په کورونو کې ناست یو.
کوم هیلې ورمانونه چې مونږ د خپل خوانځي یا د خپل راتلونکي ژوند لپاره درلودل، هغه به رژي کې زمونږ ارمانونه په خاور باندې لاو کېږي. کار ده چې په یو هیواد کې دنجونو خوانځي پند وي، نو هیواد به څنګه پرمختګ وکړي، څنګه پرمختګ کولای شي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته دنجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو دروازې تړل شوي او د غشان میرمنې کار او له محرم پرته د لرې واټن سفر کولو ته نه پریښودل کیږي. پر دوی حجاب هم اجباري شوی. انده چې په ټلویزیونونو کې هم ښځینه کارکوونکي باید مخ پټې را څرګندې شي. که څه هم په دې اړه په کور دننه او بهر پراخې اندېښنې مطرح شوې دي، خو تر دې دمه یې مثبت بدلون نه دی رامنځته کړی. تازه په افغانستان کې د ښځو د دوستانو ډلې په یوې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د ښځو د دوستانو ډلې په اعلامیه کې په افغانستان کې بشري او اساسي حقونو ته د میرمنو د نه لاسرسي او د دوی په وړاندې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په افغانستان کې د ښځو د دوستانو ډلې دغه اعلامیه چې چهارشنبه خپره شوې، د ګروپ د غړو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتو، قطر، بریتانیا، جاپان، استرالیا، بنگلادیش، بلجیم، کاناډا، فرانسې، جرمني، هنګري، اندونیزیا، ایرلند، ایتالیا، لیتوانیا، ناروې، پولند، سلوانیا، سریلانکا، سویډن، ترکیه، ترکمنستان، متحده عربي اماراتو او یو شمېر نورو هیوادونو د استازو له لوري تایید شوې ده. په اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو سازمان له سرمنشي او په افغانستان کې د دغه سازمان له سیاسي استازولۍ غوښتنه شوې چې د خپلو اصولو په رڼا کې په افغانستان کې د میرمنو ستونزو او د نجونو د زده کړو په برخه کې له طالبانو سره خبرې وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما ویلي دي چې د یوناما مشري اوتنبایوال یو شمېر افغان میرمنو سره کتلی دي. یوناما پر خپل ټویټر لیکلی دي چې په دغه لیدنه کې د بیلابیلو مسایلو په ځانګړي ډول د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو د مخنیوي او د زده کړو حق ته د لاسرسي په موضوعاتو بحثونه وشول. د یادونې ده چې نن به د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا په آزاد بحث کې هم په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خبرې وشي. حڅه مو کړ په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته د کار او نجونو د زده کړو د زمینې برابرولو ژمنه کړې ده.
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناین نشته، موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
یو شمېر هغه ښځینه محصلانې چې څو ورځې مخکې د طالبانو لخوا د کابل پانتون له لیلې ویستل شوې وې، وایي چې دا مهال د خپلو دوستانو په کورونو کې ژوند کوي او له ګڼو ستونزو سره مخې دي. د دغو نجونو محصلانو یو شمېر دوستانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د ستونزو د حل غوښتنه وکړه. تازه د بښنې نړیوال سازمان په خپله ټویټر پاڼه د کابل پانتون له لیلې څخه د ښځینه محصلینو د ایستلو په اړه د رسنیو راپورونه د اندېښنې وړ بللي دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکو د دغو محصلانو د اندېښنو په ارتباط تر دغه راپور پورې زموږ پښتنې جواب نکړي. جزئیات په دغه ریپورت کې
نگرانی ما یسته که ما هم تا سه چهار سال که زحمت کشیدیم بدونیم کدام چیزی هدر بره.
داده کابل پانتون لیلی سخه دیابی شرل شوی ماسلی غاق دی چه وی لیلی سخه تربیستلو روستا پا کابل که دیخپل دوستان پا کور که پا بی برخلی کالت که جوند که بی دی چه دی موضوع دی اساسیت لامال و نغوختل نومی پرا پور که خپور چی ازادی را بیتا ویل چه غواری خپل ازدک رو تا دوام برکری نوزه که دی دوستون رو تا پاملر نوشی
زه په کابل ښار کې د بل چا په کور کې اوسېږم. دا ډېر ستونزمنه ده که د څو ورځو لپاره بیرته ولایت ته ولاړې شو ډېر لګښت کېږي. موږ یې توان نه لرو. لیلیه زموږ لپاره یوه لویه مرسته وه، موږ ته اقتصادي تمامېدله.
دا محصله له نړیوالې ټولنې غواړي چې د ښځینه محصلینو ستونزې هوارې کړي، څوک کولی شي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. دا انجلۍ چې څو ورځې وړاندې د کابل پوهنتون له لیلی څخه ویستل شوې وایي چې له بېلابېلو ولایتونو څخه کابل ته د زده کړې لپاره راغلي او دا مهال د اوسېدلو مناسب ځای نه لري. په ورته وخت کې د دغو محصلینو یو ملګری چې له لیلی نه ویستل شوې دوو تنو نجونو محصلینو ته یې په خپل کور کې ځای ورکړی وایي چې یادې محصلان یې له نامعلومه برخلیک سره مخ دي. دوی هم ونه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله یې نوم واخیستل شي، خو ازادي راډیو ته یې وویل
دوستای ما بودن که از لیلی پانتون کابل واره کشیدن.
زما ملګری یې د کابل پوهنتون له لیلی نه ویستلی. دا انجونې له ولایتونو څخه راغلی دی. د دوی برخلیک بسوي. دوه انجونې چې زما نږدې ملګری وي ما خپل کور ته راوستولی. دا څه رقم انصاف دی؟ ځوانې انجونې یې سړک ته راوشړلې. بالاخره زموږ راتلونکی څنګه کیږي؟
دا په داسې حال کې ده چې تازه د بښنې نړیوال سازمان د افغان ښځو او انجونو د حقونو په ځانګړي ډول د کابل پوهنتون د لیلی څخه د ایستل شویو ښځینه محصلینو د حقونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په داسې یو چاپېریال کې چې ښځې او انجونې زده کړو، ترانسپورت، د کار او نورو بنسټیزو حقونو ته د لاسرسي په برخه کې له محدودیتونو سره مخ دي. د کابل پوهنتون له لیلی څخه د انجونو د ایستلو په اړه د رسنیو خپاره شوي راپورونه ډېر د اندېښنې وړ دي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار د ښځو د څانګې مرستیالې حیدر بار ویلي و چې د کابل پوهنتون د ښځینه محصلینو اعتراض د ښیي چې طالبان د ښځو او انجونو پر حقونو باندې ښکاره تېری کوي. هڅه مو وکړه چې د کابل پوهنتون له لیلی څخه د ایستل شویو ښځینه محصلینو د اندېښنې په اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو نظر هم واخلو، خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. تر دې وړاندې دوی ویلي وو چې د دغو محصلینو د شړلو لامل د کابل پوهنتون د لیلی له اصولو او مقرراتو سرغړونه ده. د کابل پوهنتون له لیلی څخه د لسګونو نجونو محصلینو د ایستلو په غبرګون لسګونو نجونو محصلینو د سه‌شنبې په ورځ د کابل پوهنتون د ودانۍ مخې ته لاریون وکړ. یو شمېر اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو څو ورځو کې د کابل پوهنتون له لیلی څخه څه باندې 50 ښځینه محصلینې ایستل شوي دي. دا موضوع په افغانستان کې دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوې ده.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د کابل پانتون د نجونو د لیلی ستونزې مغاورې د اوس به ورشو غزنی ته. هلته یو شمیر محصلان وایي چې د اقتصادي ستونزو په خاطر درسونه پریښي او اوس شاقه کارونه کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د غزنی ښار په بزازي سیمه کې یو درې پوړیزه مارکیټ د مارکیټ له مخې په تیر سوي سړک د خلکو او موټرانو ګڼه ګوڼه ده. حیات الله د دغه مارکیټ په دروازه کې چوکیدار دی. نوموړی تر دې وړاندې په غزنی پوهنتون کې د کرنې پوهنځي محصل وو، خو اوس یې زده کړې بس کړې دي. حیات الله وایي په افغانستان کې له سیاسي بدلون څخه وروسته یې درسونه پرې ایښي او اوس په غزنی ښار کې په یو مارکیټ کې چوکیداری کوي.
په دیر حکومت کې زه محصل وم په پوهنتون کې او اوس متاسفانه د روزګار ستونزې ډېر دي. خو مشکل مې دا دی چې زه اوس باید د پوهنتون درسونه پرېږدم او د کورنۍ ډوډۍ او بل شیانو چې لازم وي هلته راوړم. نن ډوډۍ مجبور یم چې شاقه کارونه کوم او د کورنۍ ډوډۍ ته راوړم.
حیات الله وایي مشر ورور یې ایران ته په خواري کښلو پسې تللی دی، خو د هغه هلته هم چندان کار برابر نه دی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره په غزنی کې له ګڼ شمېر محصلانو لوړې زده کړې پاتې سوې او اوس په خواریو بوخت دي. دغه محصلان وایي دغه کار یې د بېوزلۍ، غریبۍ او ګرانۍ له امله کړی دی. دوی وایي تر دې وړاندې به یې نیمه ورځ خپلې زده کړې کولې او نیمه ورځ به یې هم خواري کښله، یو څه ګزاره به یې کېده خو اوس نه کېږي. غلام حالی هم د غزنی ولایت د نواباد سیمې یو بل اوسیدونکی دی. دی د غزنی تخنیکی پوهنتون د انجینرینګ څانګې محصل و. غلام حالی هم د ګرانۍ او بېروزګارۍ له امله زده کړې پرېښې دي.
زه د سیول انجینرینګ څانګې محصل وم. کله چې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغی نو له بده مرغه زه ونه توانېدم چې نور تحصیل وکړم. خپل درسونه مې پرېښودل. اوس هر ورځ بازار ته ځم چې یو کار پیدا کړم، خو له بده مرغه چې اوس کار هم نه پیدا کیږي.
خو دلته ځینې محصلان بیا د پخوا په څیر اوس هم خواري کاږي او هم پوهنتون ته ځي، خو وایي دواړه ورته سخت سوي دي. سیف الله صمیم د غزنی ولایت اوسیدونکی او د پوهنتون محصل دی. دی د ژوند په دولاري ولاړ دی او حیران دی چې زده کړو ته دوام ورکړي که د کورنۍ لپاره کار وکړي. ښاغلی صمیم هیله ښیي چې حالات به ښه سي او دوی به یو څه د خوشحالۍ ژوند پیل کړي.
زه فعلا د غزنی پوهنتون یو تن زده کړیال یم او اوسنی شرایطو نظام تغیر سره اوسنی شرایطو زموږ په ژوند باندې طبعا منفي تاثیرات درلودل، ځکه که چېرته موږ درس وایو اقتصادي وضعیت دومره ښه نه دی او زمینه موږ ته مساعده نه ده. که درس وایو موږ تحصیل پاتې کیږي او که چېرته موږ تحصیل زده کړې وکړو موږ اقتصادي وضعیت دومره ښه نه دی، مجبور یې موږ په دوراهي کې بند پاتې یو دوه لارې دي.
ښاغلی صمیم هیله ښیي چې حالات به ښه سي او دوی به یو څه د خوشحالۍ ژوند پیل کړي. که څه هم د طالبانو حکومت چارواکو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي، خو هغوی په وار وار په افغانستان کې له خلکو سره ژمنې کړي چې دوی ته به د کار روزګار د برابرولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کرکټ په نړیوال شراوریز جام کې د غوره پړاو ته سریلانکا او هالند لاره وکړه. هالند دې سربیره غوره پړاو ته ووت چې نن یې له سریلانکا څخه ماته خوړلې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د سریلانکا لوبډلې نن د نړیوال جام په لومړي پړاو کې هالند ته د 14 منډو په توپیر ماتې ورکړه. سریلانکا په ټاکلو 16 ورونو کې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړل او 122 منډې جوړې کړې، چې په ځواب کې هالند 168 منډې وکړې او نه لوبغاړي یې وسوسېدل. سریلانکا د دې جام په پیل کې له نامیبیا څخه لوبه بایللې وه چې ډېرې تبصرې پرې وشوې، ځکه چې یو شمېر مبصرین په دې باور وو چې سریلانکا تازه د آسیا جام اتلولي خپله کړې ده، نو په نړیوال جام کې به ډېره ښه ځلی شي. نامیبیا بیا نن د 1.5 منډو په توپیر له متحد عربي اماراتو څخه لوبه وبایلله. متحد عربي اماراتو ته سریلانکا تر دې مخکې په ډېر توپیر د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. د نړیوال جام د لومړي پړاو د الف ګروپ دوهم ګټونکی هالند شو چې نن یې لوبه وبایلو ده، ځکه چې هالند له دریو لوبو دوی ګټلې یوه یې بایللې ده. متحد عربي امارات او نامیبیا له دې پړاو څخه اوټ شول. د لومړي پړاو دوی نورې بریالۍ لوبډلې به سبا معلومې شي. په بی ګروپ کې سکاټلند، زیمبابوې، ویسټ انډیز او آیرلند تر دې دمه سره مساوي غوندې دي. یوازې د ډېرو منډو په حساب توپیر سره لري. د دې لوبډلو له منځه هر یوه لوبه ګټلې، یوه بایللې ده. نو سبا به آیرلند له ویسټ انډیز سره لوبه وکړي او سکاټلند به له زیمبابوې سره. تر سبانویو لوبو وروسته به د شلو ورونو د نړیوال جام کرکټ لومړی پړاو بشپړ شي او د شنبې په ورځ به د دې جام د غوره لوبډلو پړاو پیل شي. د دې پړاو لومړۍ لوبه د کوربه استرالیا او نیوزیلند ترمنځ ده، بل لوبه د افغانستان او انګلستان ترمنځ. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په بدخشان کې یو شمېر ماشومان وایي د اقتصادي ستونزو له امله دوی خپل درس او تعلیم پریښي او کار کولو ته مخه کړې. دغه ماشومان وایي د نظام بدلون سره مال د کورنیو مشرانو خپلې دندې له لاسه ورکړې او کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په بدخشان کې یو شمېر ماشومانو د بېوزلۍ له امله شاقه کارونو ته مخه کړې ده.
یو شمیر بدخشانی ماشومان وایي بې وزلۍ، فقر او اقتصادي ستونزو دوی اړ کړي چې ښوونځي پرېږدي او خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو لپاره شاقه او درانه کارونه ترسره کړي. 15 کلن عبدالله یو کال مخکې د لسم ټولګي زده کوونکی و، خو د بې وزلۍ له وجې له ښوونځي سره مخه ښه کړې او اوس د سرو زرو په یو کان کې کار کوي.
زه د لسم ټولګي زده کوونکی وم، مکتب مې پرېښود او اوس دلته کار کوم. پلار مې خپله دنده له لاسه ورکړه، زه اړ شوم راسم دلته په دې کان کې کار وکړم. دلته د میاشتې راته 2000 افغانۍ راکوي او په همدې پیسو خپل روزګار چلوم.
دغه ماشومان وایي واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د کورنیو مشرانو یې خپلې دندې له لاسه ورکړې او دوی خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په خاطر ښوونځي پرېښي او کار کولو ته یې مخه کړې ده. 14 کلن سمیع الله هم ازادي راډیو ته وویل چې د بې وزلۍ له امله یې خپل درس و تعلیم پرېښی دی.
مونه یو 8000 یو 5000 خروکی فومی
دلته موږ د میاشتې 15000 8000 افغانۍ ګټو او بیا پرې خپل کور ته خوراکي توکي د کوړو وریجي او غوړي اخلو. که څه هم دا پیسې بسنه نه کوي، خو د بې وزلۍ له امله په همدې لږو پیسو کار کوو.
د دغو کارګرو ماشومانو له ډلې څخه یو هم احمد بهزاد دی. نوموړی وایي کله چې خپل همزولی ویني ښوونځي ته ځي نو دی سخت ځورېږي.
روزګار خراب بود، منیم دایمی تقریبا 1-2 سال هم
سموږ د کورنۍ اقتصادي وضعیت خورا خراب و، نو مجبور شم چې مکتب پرېږدم او راشم دلته کار وکړم تر څو خپلو وړو ورونو او خویندو ته ډوډۍ پیدا کړم. د روزګار د جبر د لاسه مې ښوونځی پرېخوست او اوس له نامعلومه راتلونکي سره مخ یم.
د بدخشان یو شمیر مدني فعالان هم وایي د کورنیو د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره هممهاله په دې ولایت کې زیات شمیر ماشومان د مجبورۍ له مخې له زده کړو بې برخې شوي او درنو کارونو ته یې وګور کړې ده. د یاد ولایت یو مدني فعال سهراب احمدي ازادۍ راډیو ته وویل چې دې مسلې دوی سخت اندېښمن کړي دي.
بعد از تحولات سیاسي هم اینا میروان دست به کارهای شاقه.
له سیاسي تحولات وروسته په هیواد کې ګڼې کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ شوې او په دې ولایت کې یو شمیر کورنیو خپل ماشومان اړ کړي چې د کمو عوایدو په بدل کې درانه کارونه ترسره کړي او له خپلو زده کړو څخه محروم پاتې شي.
که څه هم موږ غوښتل چې په دې اړه د بدخشان د پوهنې او د کارو ټولنیزو چارو د ریاستونو د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو چې د اړوند چارواکو نظر هم واخلو. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي وروسته له هغه چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي له امله یې زیات شمېر کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې او اقتصادي ستونزو او بېروزګارۍ د خلکو ژوند تریخ کړی او له همدې وجې یو شمېر کورنۍ اړ شوي تر څو خپل ماشومان کار کولو ته ولېږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
وربشو لغمان ته هلته د سمسور لغمان په نوم کلنۍ مشاعره جوړه شوه چې پکې سربیره له لغمانه د کونړ، ننګرهار او کابل ولایتونو شاعران و او د شعر مینوالو هم ګډون کړی و.
زړه سره دا ناروا چا کړدا ما کړدا
د اسلم فاروقی په خواږه غږ کې دا ترنم د سمسور لغمان په نوم په کلنۍ مشاعره کې اوریدل کیږي. دا مشاعره د لغمان مرکز اړوند په سراج بن کې د اکتوبر په 19 نیټه تر سره شو. د مشاعرې په پیل کې د لغمان د اطلاعات او فرهنګ ریاست اړوند د اطلاعات امیر عتیق الله قریشی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
سکال یو ځل بیا هم د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا دا مشاعره د مهترلام خار فضل کې د سراج تاریخي کلا په داخله انګړ کې جوړه شوې چې د لغمان سربیره پکې د بیلابیل ولایتونو ګڼ شمیر شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو پکې ګډون کړی دی.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې یو پکې له کونړ څخه ورغلی شاعر زبیر عابد وو.
ته مینا زمین زکه دواړه نه یو کیږو، ته په خلا زمرور منګه دواړو کې توپیر. ته کتاب د نفرتونو ز سالم فلسفه يم، ته تیارای ز محشر مونږه دواړو کې توپیر. ته ګلابی تر جیګی ز شبنم يم، ستاله پارا ته وینا ز پر هر مونږه دواړو کې توپیر.
لنگرار ورغلی شاعر ډاګوال قلندری هم په مشاعره کې خپل غزل وایو چې سو بیتونه یې صدارنګ وو.
تو بهلته د خونځیم جنې ګوري دلته همشتا خو سوالګری دی ملګریا اوس هغه قلندری یوازې نه دی اندېښنې هم ملګری دی ملګریا.
شاهزاده شیرین زوی په خپل نظم کې د وسنی نظام له چارواکو غوښتنه وکړه چې له نړۍ سره تعامل وکړي.
دا چې نن مونږ په کوم حالات کې ښکېل یو باید څه وکړو او څه ته په نظر شو چې ولاړ او ټکنۍ ژوند مو روان شي او د سلیخو له دې ډنډ ځنې بهر شو. نړۍ اوس د په مثال دی یو کلی زمونږ ملک پکې یو کور دی یو فقیر دی روغ رنځور مړ ژوندی کلی سره بویا. همدا ښه حکمت او ښه غوره تدبیر دی. هیڅوک خپله ککوی نشي خپل مړی تعامل ته په همدې سبب اړتیا ده. د کمره په ژی ولاړو زیرک اوسئ په کمین کې درته ناسته لا بلا ده.
بشیر احمد سایل هم یو رومانی نظم وایو چې یو برخه یې ستاسې پر وړاندې ږدو.
چې نه ماتوي غرونه او خپل سر سلامت غواړي په دې مینې نو څنګه د فرهاد د اشلا وکړي کچه د هسې خوشي په دلال مینې دل دی. سجدې مې د وختونو د ریا لپاره نه دي کیسې مې د خوبونو د اشنا لپاره نه دي. زه خوشي لیونۍ د کومې لارې کوڅې نه یم مقام د محبت مې په بلال مینې دل دی.
په مشاعره کې پر شاعرانو سربیره په لسګونو تنو د شعر مینوالو هم ګډون کړی و. د لغمان پوهنتون استاد عمران خنجر مشال راډیو سره په خبرو کې مشاعره په ټوله معنا آزاده او هنري وبلله. نوموړي وویل
د لغمان مشاعره نورو مشاعرو ته لږه متفاوته په دې و چې دلته شعر ته ډیر ارزښت ورکړل شوی و. مشاعرانو کوشش کړی و چې په هنري لباس کې خپل پیغامونه خلکو ته وړاندې کړي. زبردسته مشاعره وه د مضمون له مخې، د پیغام له مخې، د هنر له مخې، د چاپیریال او محیط له مخې. واقعیت دا دی چې موږ دغسې وخت کې شعر ته اړتیا لرو ترڅو موږ وکولای شو چې خپل دروني احساسات د خلکو په ژبه ابلا.
دا مشاعره چې مازیګر مهال پیل شوې وه د شپې تر ناوخته پورې یې دوام وکړ.
ارمان کړس کړس خندا چا کړ دا ما کړ دا.
ستاسو لا پیغامونو
زده هلمند ولایت مشکلات ولسوالی څخه حکیار دا پیغام پرېږدم چې د امارت اسلامي لوړپور چارواکو ته د دانش پیغام ورسېږي چې وروره دا غنم او غوړي د خوراکي توکي ډیر لوړ روان دي. زموږ وس کار نه کوي تاریخ باندې او غنم کاله کې واځي موږ په نس په جوړولای دا شان دي ګران کې راته یا د تاریخ کې لکه وروره. السلام علیکم رحمت الله.
بلې السلام علیکم. زه شمال سعادت د ننګرهار ولایت د خساره غلجی ولسوالۍ اوسیدونکی يم. له ازادي رادیو څخه موږ ډیره مننه کوو چې موږ ته په وخت سره خبرونه او نور مطالب وړاندې کوي. یوازنی رادیو چې د ازادي رادیو ده چې ډیر مینوال په اداره غلجی ولسوالۍ او په نور سیمو کې لري. د ازادي رادیو څخه ډیره ډیره مننه کوم چې په وخت سره خبرونه او نور مطالب وړاندې کوي.
زه راز محمد حزعبه د میدان وردګ ولایت د مرکز اوسیدونکی یم. د موږ خواته سړکونه زخت زیات خراب دي، موټر ډیر په مشکلات تګ او راتګ کوي. نو له مسلینو غواړو چې دا سړک موږ ته جوړ کړي او عملي کار وکړي.
سلام علیکم. حکیار یم د وردګ د چک د ولسوالۍ نیمه اړیکه داسې نیولې ده. دا د چک په ولسوالۍ کې د مسجد په دره کې د کوم انجینران چې پرون نه بل ازغلی و. مقصد دا خو چې د کوم نمایندګانو نمونه ورکړي و. دا خو ډیر اس خلکو نمونه ورکړي چې هغه موټر په غزنی او په دغه کابل کې په دوه کې ورګ رسروي نه پرونه لري خپل شخصي او دوه او درې. نو دا نمایندګان خو ډیر ورګل د امارت نه مې د هیله کې چې دا نمایندګانو په سیو ګرځي او د نمایندګانو دا د خور د غریب حق دی. بیا چې د خور د ټول خلکو مخلوق حق وي مورګ د خور غریب ته د خپل کومې سچ ورسیږي هغه د ورکو. مو په ځای کې نمایندګان چې وویني هغه وړه خرڅوي
زه شایدی درته پیویلای شم او د مو په ځای کې ورمو ته معلومات ته ورغه معلومات مهندګون معلوم دي هغه خپل وړه خرسیوی ور خپل قلو داس خلک شته دی والا کدی دی ویجمه ورغه شایلی دي.
په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمه شوې ورزو لاندو خبرونه ده. د بشری حقوقو د څار سازمان په طالبانو تور لګولې چې لخپل ټول امکاناتو کار اخلي څو د معترضو خزو مخاوني سي. دغه سازمان نن په یو اعلامیه کې د طالبانو لخوا د دریو معترضو خزو بنديان دوه ته اشاره کړې او ادعا یې کړې چې په زندان کې ورسره تاوتریخواله شوې. طالبانو تازه دغه اعلامیه په اړه څه نه دی ویلي خو په خوای تاوتریخواله رد کړی دی. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو د ځواکونو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د لنډمالې نښتې راپورونه ورکړل شوي دي. ځایي سرچینې وایي پاکستانی ملیشو نن سهار د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ اړوند د شیرو اوبو او حاجي لال محمد د کلي پر سیمو په لغړیانو یا ځایي کاروباریانو باندې ډزې کړې دي. ځینې مرمۍ د افغانستان په کلیو لګېدلې. طالبانو یې ځوابیا ډزې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د سترې محکمې د پخواني مشر یوسف حلیم جنازه به افغانستان ته لیږدوي. او د ناروې پولیسو یو روسي وګړی د یوې بی پیلوټ الوتکې د ناقانونه پرواز په تور نیولی دی. خبرونه مو په لنډه توګه واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د مخکښو ښځو پروګرام واورئ.
مخکخی خزی
درندستانو د مخکخه خزو خبرونه ته مو هر کله کوم زرڅنګ هغه کوچی پښتنه سندرغړی چې لسګونو کلنور په دی خو د موسیقي لاري د خپل خلکو په چوپړ کېده. زرڅنګ د خپل خواږه غږ په برکات دیار افغان کور او کلی ته رسیدلې ده. هغه اوس هم کوچانه ژوند لري او د استوګنې مشخص ځای معلوم نه دی. د پښتو ژبې د پیژندل شوی سندرغړی زرڅنګ د سکال په داسې حال کې دیغه خان د خیریه بنسټ لخوا د 2022 کال د موسیقي جایزه ورکول کیږي چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له وجې موسیقي نه غږول کیږي. نن په خبرونه کې په همدې اکله بس کول موږ سره میلمنی دي په خپل زرڅنګ او د دې موسیقي یو علاقمند قمر نیازی. زرڅنګ د خپل ژوند خوږی او ترخی خاطرې را سره شریکوي او میرمن قمر نیازی په اکله خپل نظر څرګندوي. د خبرونه په لړ کې باید زرڅنګ په خواږه غږ زمزمه هم ولرو. میرمن نیازی له ګروس سره موږ سره یوځای کیږي. په پایل کې خپل خبرې له اغلې زرڅنګ سره پیلو. افغان سندرغاړي زرڅنګ ستړي مشي.
وعلیکم سلام. خی جوړه طبیعتونه ښه دي؟
ډیره زیاته مننه. په پایل کې درته وایم چې چیرې اوسېږي، څنګه یې؟
زه کوټ کې اوسېږم.
ځوان څنګه تیریږي؟
ځوان ستړيږي، بچیا خیمو کې پراته یو.
سمه ده. اوس به درته وایم چې له څو کلو را په دې خوا سندرې وایې او درته ویلې چې په کوم شمیر سندرې لرې؟
د شلو کلو دا سندرې ما ویلې داس مار کاوه. اوس
د سي شمیر درته معلوم ده چې څومره سندرې مو ویلې دي؟
د شلو کلو نه یو ګوره وسه شمیر کاوه.
ډیره زیاته مننه. سمه ده. ا دې جانې دا برته وایې چې په دې تیر یو کال کې دې کومه سندره ویلې کنه؟
وا 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 دی ټوپ کې
کومه سندره دی ویلې؟
جانا جانا پسې تل کو ارمان، جانا جانا پسې تل کو ارمان، جانا جانا دا مو ویلې.
ډیر زیاته مننه. دا خو ډیره ښه سندره وا. د سیرته ویلې سي چې کله تاسو یو سندره وای کنه په دې باندې څومره پیسې لګيږي، څومره مصرف ور باندې راځي؟
پیسې زیاته ده سي، ډوډۍ زیاته اخلي.
مثلا څور په دې نه اخلي؟
ډوډۍ چای سي، ډوډۍ سي، ګاډۍ سي.
اوس په دغه تو وای چې څه رقم یو ځای تالت ډیر ښه سندره ویلې سي؟ څه رقم شین ځای، دښتې، کوري، ستجوي، څه رقم ځای؟
دا غریزه سندرې دی، غروالا کې سندرې دی، د مسافر سندرې دی، پکې مصرعي دی، پکې غزل دی، پکې
خط وی لیسی کام د سل یاد نه سندرې وای.
نه نه خط نه دا ویلن پړای دا بچا مې یو ټکای دا کیا غمږه د زو تو بیا غزاسي
د سی بدرته سخت نه یی چې وای و ټکای دی زوی درته وای بیا توای.
پالا سانه دی پالا پالا سانه دی
دغه موسیقي به څوک سره غږی مثلا هارمونیاس و
پیښور کې دی لکه دغه غږی استادان دی
ښه ډېر ښه په دې وروستیو کې تاسې جایزه اخیستې وه د آغا خان خیریه بنسټ څخه د هغې په هکله راته ویلی سي دا څه رقم جایزه وه څومره ورته خوشحاله سولې
لکه اختر میاشت نه دی روزماته وي دا دومره ورته خوشحاله چا ته د ښه موټر ښه د جامې خوند نه ورکوي دومره ورته خوشحاله سوم
ورکوي اول ځل چا درته وویلې چې تاسې جایزه اخیستې چا خبره کړې
دا اسلام آباد کې و جنې ګردا وړه سره ته که تاسو لاټري دا لاټري دا لاټري دا مونږه وګټه فائنل ته وتل دا واکو فائنل مده فائنل کې موږ ته بیا وس وډونه یادې
تاسو د خلکو ودونو تم ځای کې आवाज درو ټلویزیون لاري تاسو سندرې خبريږي د چا څه وادي ورځي سندرې ورته وای
ولې نه وای چې څوک یو غړي ورځي
بیا دا خلک څومره پیسې بیرته په بدل کې درکوي مثلا یو ورځ یو عادت ځي سندرې وای څو روپۍ درکوي
پاکستان کې کمې دی 8000 روپۍ دی
په افغانستان کې د چا عادت تللی
وا بنګوال سړانه خوستا یغه تلوړو عجیبای دور تلوړو داسې نو وغیرہ وغیرہ نور کلب کوم پرشنې کړي
د کور خرڅ او مصرف مو څوک پوره کوي زمند دیم کار کوي که اواز ته د موسیقي لاره پیسې پیدا کوي
دا بچی مې کې ته تماغو کې پنشن تلارتي بیا مونږ ته البغه باندې بیا فاطمه پخو کو ته ته سبي مې بیا غ پخو کو شپته ته ورځ سره سالانه بیا خیر غواړي
لا اولادونه دي کوم یو سندرغړی نس دي تا په چیر بدل نه وای
اوس مې ما ساي څه کوچنای دا غ په چیل لرو
خډیر سندري وای
وا وا به هارمونیاګه سندري ای
تاسو ول چې د موسیقي آله د تاسو اولادونه غږی کډاره توای چې کوم زوی د موسیقي کوم آله غږی کله چې تاسو سندري وایې
مشر زامی دا نور به کینه دا دبلما بلغه غیره به پونه غږی
کډاره توای چې جوړه دیم چې سره سندره ویلې کوم ناری نه سره یا کوم خځه سره چې یو بل څوک تاسو سندري وایې
ډېرې به سره ویلې دا چې پاکستان سره مې ډېرې ویلې دي پرزانا دا ویسال دا ډیر مې ولا جوړه جوړه خمه ډیر ویل خان تحصیل دا
راته ویل چې کوم سندره دی لغو سره جوړه وایي
ز پر ور ور نو لیلا وی لیلا کرلې دې پر ور ور ګلو نا لیلا ز پر ور ور نو لیلا وی لیلا کرلې دې پر ور ور ګلو نا لیلا ز پر ور ور نو لیلا وی دې یا مې شاديده د قدر کم وینا لیلا
ډیر زیات مننه کدي خو هي دي تاسو پراګ بیا وسندره مونږ دلته پلیکو او د تاسو سبت څه وسندره بیا به بیرته راوګرځو خبرې به سره وکړو څنګه دي خوخه ده
ښه
ډیر زیات مننه تاسو به دې تاسو پراګ وسندره وو
Shara shaba Wa khul kabul ta Zamayo sa salamun Tapova
تن کی مسافر وہ گرزے دم لے لو جانے رگڑ دی دنو نا وطن کی مسافر وہ گرزے دم لے لو جانے رگڑ دی دنو نا
تجوان دې محبت دې تاسو نه پمګرنه
وفا میں نہیں ریگی لے لو جانے رکڑ دی دنونا داستا وفا میں نہیں ریگی لے لو جانے رکڑ دی دنونا سو جوند یوم صفت بدے کوم لے لو جانے رکڑ دی دنونا لے لو جانے رکڑ دی دنونا
درندوستانو یو ځل بیا هم سلام. نن د مخکښ ښځو په خبرونه کې پښتانه سندرغاړي زرڅانګ لرو. زرڅانګ سکال د 2022 کال جایزه د آغا خان خیریه بنسټ څخه اخیستې ده او همدې وجه موږ غوښتل چې په خبرونه کې له ځان سره ولرو. بیا هم اغلې زرڅانګ ته ښه راغلاست وایو. تاسو له دې وروسته څه پلان لرئ؟ آیا نور به هم سندرو ویلو ته دوام ورکوئ؟
ولے نہ ولے دا پیغام چې کوم مسافر دې زما سلامونه دې الله دې خوشحال ساتي، الله دې مسافر په خیر خپل وطن ته بوز، الله دې خوشحال ساتي، الله دې کامیاب لري، الله دې خوشحال ساتي. د خپل وطن قدر برور درکوم زما ټپې ډېرې خوښېږي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامت هم اوسئ. د مونږ بله میلمنه په خپرونه کې راسره یو ځای شوه، هغه به مې تاسو په هکله وغږېږي. خپلې میلمنې ته به ښه راغلاست وایو. نیازي صاحب ستړي مسې، په خیر راغلې.
علیکم سلام، زما سلامونه هم ومنئ. نړۍ مننه، ژوندي اوسئ.
ډېره زیاته مننه. نیازي صاحب، تاسو به هم خبر یاستئ چې سږ کال په داسې یو وخت کې چې په افغانستان کې د طالبانو واکمني ده او موسیقي بنده ده، پښتني کوچی سندرغاړي زرڅانګ د 2022 کال د آغا خان خیریه بنسټ څخه د موسیقي په برخه کې جایزه اخیستې ده. غواړم په دې اړه خبرې وکړم چې د تاسو له نظره تاسو افغان موسیقي اوس وضعیت په څه رقم ویني؟
دقیقا لکه څرنګه چې دا جوته ده چې نن سبا د طالبانو نظام په افغانستان کې پر اقتدار باندې ده او موسیقي هغوی د شرعي اصولو پر بنا باندې حرام ګڼلې ده او ډیر هنرمندان د افغانستان هرې خوا ته فراری سوي دي، یعنی بالکل افغانستان کې نشته دي، او کشته دي هم که کوم برنامه کوم څه شی ولري هم هغه به پټو په یو ډول بل ډول به ترسره کوي، خو آزادانه دي چې کوم دغه دوی نه لري، آزادي دوی نه لري چې دوی خپل هنر ننداره ته پرېږدي. دا ډیر د افسوس ځای ده. مونږ باید ډیر چیزونو ته د وخت په تناسب باندې، لکه څرنګه چې د شرعي نظام هغه اساس قرآن کریم ده، ورپسې چې وضاحت غواړو په احادیثو ترجو کوو. د احادیثو څخه وروسته یو موضوع باندې چې مبهم موضوع سره مخ شو اجماع کوو. په اجماع کې چې کوم فیصله کیږي هغه پر قیاس باندې کیږي. نو که دغه لړۍ ته مونږ وګورو، دلته موسیقي ته کوم دغه نه ده شوی چې بیخي داسې لکه طالبان چې اوس دغه سلسلې ته نه ده کتلی او یو دمې د قرآن په حکم باندې حکم ورکړ چې حرام ده. موسیقي زموږ د افغانانو کلتوري او فرهنګي موضوع ده، او دا د کلو کلو راییس ته خوله په خوله دغسې راانتقال شوی ده. بالخصوص د میرمن زرڅانګ ښایسته هواز چې مې مخکې واورېده ډېر ښکلی، او دقیقا چې دوی د دغه تقدیر لیاقت درلودله او ډېر ښکلي پښتو سندرې وړاندې کړي دي، او ډېر ښکلي حماسي سندرې وړاندې کړي دي خلکو ته، خپل مینهوالو ته. البته او مونږ ویاړو خپل په داسې پښتنو میرمنو باندې. زمونږ د ملالۍ یوه ناره څومره ښه ثابته سوله چې بایللی جنګ مونږ وګټه، نو په دې مونږ پوهیږو دا که موسیقي وي که دا هنر وي هر هنر وي په مجموع کې دا د هنرونو قدر باندې باید مونږ پوه سو. هنرونو ته مونږ باید په شرعي دیدګاه ونه ګورو، هنرونو ته خپل په کلتوري دیدګاه باندې وګورو، خپل په فرهنګي او رواجي تناسب باندې وګورو، چې دا دقیقا د تعصب ځای ده. او زمونږ هنرمندان ټول خواره واره شول، هغه کسان چې په ځان باندې حساب کوه، هغه کسان چې خلک حساب پرې باندې کوه، او د هغوی د غږ علاقمندانو او د هغوی د آواز او د هغوی د دغه کردار چې دوی لوبوله، که هغه د حماسي شعرونو به و چې د وطن د احساساتي کېدلو لپاره هغسې ټول قوتونه به په کار وشو، په انرژي به سوه، انرژي به یې وپارېدله، قوت به یې وپارېده، هغه ټول فلحال سټاپ ولاړ دي. او دا د افسوس ځای ده.
ډیره زیاته مننه. بیرته برا وګرځو میرمن زرڅانګې ته. یو لور نو ګورو، افغان هنرمندان اکثریت له بیلابیلو مشکلاتو سره مخ دي چې یو اقتصادي ستونزې دي. له میرمن زرڅانګې نه بده دي اقتصادي ستونزې واورو، بیا به تاسو نظر پکړه واخلو. ادیز ما غاورې
وا وا
راتو کوم مشکلات لري ام دا وسته په خپل خیمه کې په خپل سیمه کې کوم مشکلات لري چې شي نه لري
خدا دې مر خوښته بچیا په خیمه کې مر راضی به واچ در څنګه دومره ګلوکار دومره سندرغړ عمر مندا وا دې په دایو کوټه نه ما جوړدار ما مې د بچیا نور تی شهر ما مې نستا کوریم زکر
لري
در ما مې نور یار ما مې نستا
bale تر اوسه تاسو کوم چیرته غوښتنه کړې ده د خپل مشکل مو یو چا سره ماتره کړی ده په لوړه ساته غټو کسانو ته دولتي کسانو ته
به خواسته ده مو کو نه بدره ما منظوري کنه الله به منظور کی
میرمن یزی تاسو د زرڅانګ خبري واوریدلې چې لا هم په خیمه کې اوسېږي سره د کلونه کلونه پښتو موسیقي ته خدمت کړی دی د تاسو په نظر یو هنرمند په داسې حالت کې ژوند کول له دوی سره څومره ظلم دی
دقیقا باور وکړئ زه ډېر متاسف سولم دا اوس چې زما د دې غږ په یاد شو او د دې هغه ښکلی غږ هغه رسا غږ چې ډېر پښتانه ورباندې فخر او ناز ورباندې کوو خپل په مجالسو کې خپل په برنامو کې خپل په پروګرامو کې نو نن هغه غږ دومره صرف یو فشار لاندې ده ترې یو خیمې لاندې ژوند کوي او حتی کوم څوک نشته چې د دوی لاسنیوی وکړي او دوی څومره ناهیلي او ناامید وو چې وویلې چې فقط خدای دې وکړي یعنی حتی مولانا ده کړې کوشش مولانا ده کړې که څوک زموږ لاسنیوی وکړي دا ډېر د افسوس ځای ده او دقیقا د دوی د وینا سره سم چې خدای امه کې دوی همدلته په خیمه کې خپل ژوند د لاسه ورکړي نو دا بیا وروسته چې موږ افسوس کوو خو بیا موږ هغه قوم یو چې مړه ستایو بیا به بېرته هغه نقطې ته راورسېږو ځکه چې موږ دا تعهد وکړ چې نور موږ مړه نه ستایو موږ نور په مړو باندې افتخار نه کوو موږ د ژوندو ستاینه کوو مګر متاسفانه نن زموږ ژوندۍ په داسې حالت کې ده په داسې بحراني حالت کې ده نه د دې غږ چا اورېدلی نه رسېدګي ورته شوې ده زه د راډیو ازادي څخه ډېر مننه کوم چې کېدای شي د دغه راډیو د لارې څخه د دغه برنامې د لارې څخه دغه غږ تر یو ځایه پورې ورسېږي او د دوی غمخوري وشي د دوی مشکلاتو ته رسېدګي وشي تر څو هغه افسوس یا هغه وروسته تر د دوی خدای نه کړده تر نشتونه وروسته چې بیا موږ ارمان کوو هغه منځتهران دغه دغه څخه مخنیوي وسی یو ډول وقایه وشي نن مو دا برنامه نشر شو د هغه برستیګ تر ډیرو خلکو پورې او ډیر دوستان په دې اکله اتمن خپل حضور شي او هغه څه چې په واسه او قدرت وي هغه امکانات هغه به د دې سره شریک کړي د طالبان څخه تمه نکېږي چې دا چې موږ نور داسې ملي تجاران وي زموږ داسې افغانان وي چې د ډیر په خواته خارج ته تللي دي هلته مېشته سوي دي کاروبار لري ژوند یې ښه ده که هغوی دا برنامه تعقیب کړي وایې وري ان شاء الله د دې په حق کې به یو څه تصمیم ونیسي زه مطمئن یم
ډېره زیاته مننه بیرته راځو اغلې زرڅانګې ته ادې اوس درته وایي چې مثلا کله ته ډېر مشکلات سره مخ اوسي کنه په خیمه کې دیم کوم شی نه په داسې حالات کې ته بیا سندرې ویلی سي
اته دا بچي خبره بس پیره کو چې بار ماحول وګورو خدا چې داسې زندگی خو دې مونږ تر چې بچ خیمه تر چې بیا تر نه ور خپل خیمه تر بیا ور ورته چې دا ما خور وګورو دا گاډي وګورو بخلوق وګورو بچ خیمه تر چې بچ خدای مونږ ته چې تر څو قربان دې مهربان شي
اغلی نیازی وړاندې چې مال زرڅانګي سر خبرې وکړلې دوی خط لمخې نسوي لیکنه مګر دوی دومره استعداد لري چې ډېر وګدې سندرې دوی په یاد زده کوي بیا وي لته سو وړه ما دی به علاقه مند دی په صفات چې د زرڅانګي سندرې اوري د دې لسندر اوس خت څومره خوان دغلی او آیا تاسو کله سندر اوري د مو ذهن کې ګرځي دا یو څوک وایي چې زده کړې نه دي کړې
دقیقا د زرڅانګ په حساب کې خو دا څه وایم چې په دې کې دوه ځانګړتیاوي ډېر مهمې دي چې من هیڅ دی علاقه مند ما نوٹ کړی دا هغه یو د اواز ډېر منفرد ده نور هنرمندانو څخه په دوهم قدم کې دقیقا چې دا نالوستې ده او څومره ښه حافظه لري څومره دا اشعار ښه حفظوي او ښه تلفظ یې ډېر ښه کوي او ډېر ښه تر خپل مینهوالو پورې رسوي په دغه برخه کې چې دې هغه استعداد ته موږ وګورو الهي استعداد چې د دې سره شته هغه ډېر د ستاینې وړ ده د قدر وړ ده زه باور وکړئ چې دا اوس هم ډېر متاسفه یم او ډېر ځورېږم چې زه کله د دې هغه ناهیلیتوب هغه ناامیدواري فقط یوازې او یوازې حالات تمشته نور د هلاغه بندگانو ته چې د خپل د اواز په سبب باندې خدمت کړای دا غوی زړونو ته نوازش ورکړای دا غوی ذهنونو ته هغه خلا او بخله د چې تصور کیږي په سندرو کې ټول پښتونخوا لر بر پښتونخوا په دې باندې نازیدله او نن دا دومره ناهیلې ده دا زما د لپاره ډېر تر دون پیدا باور وکي
bale ډېر زیاته مننه اغلی زرڅانګي غږ می اوري
وا وا
غوښتل می تاسو ته دا پوښتنه وکم چې په کور کې څو کسان اوسېږي
زمونږ تاره نه چې شپږ بچی می دی یو په بچو د وړو راتمانه پاتې دي او پینځه زم دي دي
بل ډیر زیاته مننه راګرځو بیرته اغلی نیازی ته تاسو درته وایي چې تاسو څه غواړئ چې افغان هنرمندان باید څه رقم یو ځوان ولري مونږ او تاسو واوریدل کله چې زرڅانګي سره غږی ګونو د پدسي او سیمه کې وسیږي چې هلته د حیواناتو غږونه هم اوریدل کیږي هرڅه تاسو په نظر افغان هنرمندان باید څه رقم ځای کې وسیدلای اغلی نیازی
دقیقا ما واوریدل د حیواناتو غږونه میم واورید او دا چې کوم دا څومره ضعیفه ده چې بل څوک ورته خی چې دا خبرې داسې وکه دا مې هم واورید او باور وکړم دا اوس سترګې میم د اوښکې ډکې دي ورته سنې مې هم ډک ډک کیږي چې اته دغه بیان نشم کولای چې څومره افسوس د افغانانو پر حال باندې څومره د افسوس ژوند دی مونږ نړۍ څومره خپل د هنرمندانو قدر کوي څومره یې ستاینه کوي څنګه خدمات ورته عرضه کیږي زمونږ بیچاره وګوره که د دې اولادونه هر څه ولري هغوی ځان ته لري خپل بچو ته یې لري د دې دپاره خو یعنی دا چې هر څه خدمت کړی هغه ټول بولاهو شو د دې دپاره هېڅ شی نه ده دا اوس دا تش لاس ولاړ ده محتاج دی یعنی یو ډول څوک چې تاسو کله دې لحظې شاید اوسېږي لکه سترګې تاسو خبرونه جوړ کړې ده برنامه مو جوړ کړې ده او ان شاء الله دا برنامه به مستر ډېرو غوږونو پورې ورسېږي او دې لپاره یو ښه تصمیم ونیول دی په کوم کې د ټول افغانستان د ټولو نرمندانو لپاره د افغانستان په دغه ورسته یو کې جمهوریت نظام کې یو اتحادیه د دوی لپاره جوړ شوی و چې په هغه کې د افغانستان هغه خو نرمندان چې اقتصادي وضعیت یې ښه ده او ښه کنسرتونه یې په خارج او داخل د افغانستان څنګه چې سره کړی او خپ سرمایه تر لاسه کړو او زمين کې د جمهوریت نظام سپورټ هم ورسره او د دولت د خاص خوا هم هغه د غوي ساين او قدردانی کې د لاس نور نرمندانو هم خدمتونه سره کړه د غي سیادي ته دا سی یو اتحادیه قداوس هم شتون لري او د فعالیت لري د ملګری ملتونو په چوکاټ کې د کوم امتیاز لري نو دي دي هغه لري فرصتي مو کې چې فرصت یو نرمندان دی چې د خامه لیدلې د نظر لیدلې دی هغه هیر نکی د هیر دیونه باستی د چ بیا ورسته لکه لمرګه لکه ساربان چې ورسته راويسته اډو کې راويسته شوادای سالوین کې خاور ته وسپارل داغه خمخ کې باید مخنیوي وسی او د دې په ژوند کې د دې قدردانی وسی او د دې ترسیدګي وسی ترڅو چې د دې تر دې د دغه ناهیلی او دغه ناامیدی سره د دنیا څخه لاړ دي او هغه نور کسان چې دغه هنر لري خپل په وجود کې او دغه هنر داسې مړنستی د دې سره ځکه چې هغه به دا دوی وویني چې دا مونږ چې مخکې کسان دي هغوی سره څه وشو چې ما سره به وشي دغه وخت نه خپل ستونه باندې پښه کېږي ووایي چې نه زه دا خپل دا هنر هېڅ وخت ننداره څه نه پرېږدم نه راباسم خلکو ته خلک څه راته کولای شي دا فکر ورسره ونه اوسېږي نوي نسلونو ته دا نوي نسلونو ته باید داسې یو دغه پاتې شي چې هغوی دا واخلي چې و قدردانی شته زما د فرهنګ قدر کېږي زما د هنر قدر کېږي زما د استعدادونو قدر کېږي په هر عمر کې په هر ځای کې په هر دوره کې په هر وخت کې چې په هر ځای کې زه واوسېږم زما مینهوال زما غږ اوري او ما ته رسیدګي کوي او زه د داسې مشکلاتو سره لاسه ګرېوان کېږم لکه چې نن میرمن زرڅانګه ده ډېر رسا او ښکلی
میرمن یزی تاسو ته بیرته راګرځو خبرو ته مو یو اوریدونکی لرو د خبرو به واورو چې اړیکه پرنيسي موږ به خپل بحث ته دوام ورکو. بله مهرباني.
سلام علیکم.
سلام جوړ په خیر. خپل نوم راتوه.
نوم یې اطلاع خان. ایلند د خبرو چې به څوک جوابي او د خوراکي ولې چې د نظر وسوي دي او زه ته نوڅه په خله کې دا نه غاشم پاتوي دا غوا شر مسلمان شي کومه کو سره چې موږ په لم دغه سم د خلګي او دغه په خیمو کې ژوند کوو نو د خوراکي دي خي از په سوي ده نو دا وس هغه سندر چې په خوا چې ول کېدل خو طالبان چې دي سره چندان جوړ نه دي په افغانستان کې اوس خورا سره مخامخ شي
دا راته وایي د زرڅنګ سندر یو ری
بله و هم دې مزاور ده له مستندري اورو ولا وسم اورو مرسانګ چې دا خو موږ باچا سره تللی دي چې مستدا سندري وایو خپل غزل وایي دا ما اوریدل ده او موږ یې خوشاله یو نه دی وڅو دا څو سره مخامخ شوی په افغانستان کې اوس سندري څو نه شو ده.
بله ډیره زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامات اوسئ. بیرته اغلی زرڅنګ تر ګرځو زما غاوري ادي
وا وا وا
څو وړي ل خلکونه ټول دنیا د تاغه غم د وساوري ټول دنیا ته څوای ادي
زما ټول او سر سلامونه دی ورته قربان سم الله دی خوشاله تعالی دی کامیاب لري نور ماته شرمانه ست بچا مر خوشته بچا تعالی مانو چې مر خوشته د مخلوق په مال لري چې زرڅنګ په دخه می کې مړه ده دا افسوس می ده بچا نور هیڅ شرمانه نه چې هم ته کار کې لا کور راکی
یو سرپناه باید ولري
کور گزار وکړي.
ډیر زیاته مننه چې نن دې خپل وخت موږ ته راکړل موږ سره دې خبرې وکړلې بیا هم تاسو نه مننه کوم. اغلی قمر نیازی او میرمن زرڅنګ ډیر زیاته مننه چې نن مو دې مخکې خو په خبرونه کې موږ سره برخه واخیستله دا و نننې خبرونه تربیه پرځای کې چې یاستې علامه مال او ملګری